شنبه د کب دولسم د مارچ دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې او دا خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي خپرې شي. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اورېدلی شي او که انټرنیټ لرئ بیا یې په ټوله نړۍ کې نیولی شي. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه یې زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په اړه د بشري حقونو د څار د ډلې له نظره خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه رپورټ برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. او د پاکستان په بلوچستان کې یو ژورنالیست ووژل شو. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو رپورټ برابروي. په دې سازمان کې د ایران د برخې وسیړونکي فراز سانی له نیویارک په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل هغه چیرنې چې دوی له یو کال راهیسې په دې برخه کې کړي څرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي دي. سانی زیاته کړه
خیلی از این فشارها غیر قانونی است، یعنی کسانی که پناهنده هستند
زیاد دغه فشارونه غیر قانونی دي. هغه کسان چې کډوال دي او د کډوالو په توګه پیژندل شوي په اجباري ډول د افغانستان نه تنه ایستل کیږي. خو له بده مرغه دا بهیر روان دی. موږ په خپل رپورت کې د ایران له تبعید څخه ډکو سیاستونو او د افغانانو په وړاندې د ایران غیر عادلانه چلند ته ځای ورکړی دی
نسبت به افغانها پرداختیم.
د بشری حقونو د څار په سازمان کې د ایران د برخې څیړونکي وایي د افغان کډوالو په اړه رپورټ به په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت ویاند وحید الله غازی خیل پرون ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوارالحق احدي چې دا مهال په امریکا کې دی له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې به د افغان سوداګرو ستونزې شریکې کړي. غازی خیل وای پر دغو مسایلو به په یو کنفرانس کې خبري وشي.
یک کنفرانسی هستن در افغانستان و امریکا انویستمنت یا سرمایه‌گذاری.
در افغانستان و امریکا در پانګونه په یو کنفرانس کې چې تیفانو میشي د ګډون لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په امریکا کې دی. په دې کنفرانس کې د امریکا له چارواکو او سوداګرو سره خبري کوي او دوی هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
صحبت میکنن و تشویق میکنن چې در افغانستان سرمایه‌گذاری کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر تیر پنځشنبه په یو لسورزنی سفر امریکا ته ولاړ. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیمه ایز خبریال محمود اپریدی وواشه. د پولیسو مشر احمد چالنګو ویل اپریدی چې کله پرون غوښتل په کلات کې د رسنیو دفتر ته ورشي ووژل شو. کلات د بلوچستان له مرکز کوټي څخه نږدې 1.5 کیلومتر لرې دی. اپریدی د انتخاب رسپانې لپاره کار کاوه او د کلات کلب مشر و. په تیرې یوې اونۍ کې اپریدی دوهم پاکستاني ژورنالیست دی چې وژل کیږي. د جیو تلویزیون خبریال ملک ممتاز د فبروري په 28مه په شمالي وزیرستان کې د پریس کلب مخې ته ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې پاکستان تر سوریه او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریانو لانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د مرکاټو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. دغه یوازینی هندي شرکت و چې پر ایران د لګول شویو نړیوالو بندیزونو سربیره یې د دغه هیواد تیل انتقالول. هند له ایران نه د تیلو واردات نږدې 20% کې لږ کړي دي او مخکې ایران دوهم هیواد و چې هند ته یې ډېر تیل استول، خو اوس پنځم شوی دی. ایران پخپله د مرکاټو شرکت په څیر سترې بیړۍ نه لري چې هند ته تیل صادر کړي. پرون په بنگلاديش کې مظاهره کوونکو د دوی مورز لپاره هم له پولیسو سره شخړه وکړه. دا مظاهره ورسته لاغه پیل شوه چې به محکمې یو اسلام پاله مشر د جنگي جنایتونو په جرم په مرګ محکوم کړ. پولیس وايي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پرون تاوتریخوالی وپارېده چې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 40 ته پورته شو. په 2010 کال کې د جنگي جنایتونو د محکمې له ایجاد راهیسې د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سعیدی دریم کس دی چې په جنګي جنایتونو محکومی شي. د جماعت اسلامي ډلې پلویان وایي د دوی د مشر محاکمه سیاسي انګیزه لري. په همدې حال کې د بشري حقونو ډلو په عادلانه ډول د دې محاکمې ترسره کېدل تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویل چې له 12 کلونو هڅو وروسته نن سهار دغه هیواد اخیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د امریکا ولسمشر د دولت د لګښتونو د 15 اتیا میلیارد ډالرو د کمیدو فرمان لاسلیک کړ. ولسمشر باراک اوباما چې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په ګډون د کانګرس له مشرانو سره له څه کم یو ساعت کتنې وروسته خبرې کولې، په دغه نه پرېکړې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا به په رښتیا یو سردرد وي.
We shouldn't be making a series of dumb, arbitrary cuts to things that businesses depend on.
موږ باید پر هغو برخو چې کارګران او بزنسونه پرې متکی دي د داسې بې مفهومه او ظالمانه کمښت لړۍ نه وای عملي کړې، لکه د ښوونې او روزنې، تحقیق، عامه تاسیساتو او دفاع پر برخو د غیر ضروري پرېکړه او په داسې حال کې کېږي چې خورا زیات امریکایان لا هم د کار په لټه کې دي. د دې لپاره هیڅ پلمه نشته. د مارچ له لومړۍ د اکتوبر تر لومړۍ به د ملکي ادارو 15% او د دفاع وزارت 8% لګښت په امریکا کې کم شي. او روسي خبر داده چې د چاد ولسمشر ادریس دی بی اعلان کړ چې د دې هیواد پوځیانو د القاعده شبکې یو وتلی قومندان د مالی په شمال کې وشلای دی. دی بی پرون ویل چې عبدالحمید ابوزید چې په شمال او شمال ویریز افریقا کې د القاعده شبکې یو عمده مشر ګڼل کېده، د فبروري میاشتې پر 22 وشل شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. وړاندې به په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د رپورت په ارتباط واوري چې د افغانستان په ارتباط چمتو کوي او د هغو افغانانو په ارتباط چې په ایران کې ژوند کوي. دا به هم واوري چې افغانستان تمل لري چې روان میلادي کال د نړیوال سوداګري یا ډبلیو ټي او سازمان غړی شي.
کچیر ته مونږ د دغه سازمان غړیتوب واخلو، زمونږ سوداګري له یو سر وو په دوه هیوادونو سره زیاتیږي، سمیږي. مونږ ضرورت بیا نه لرو چې هلته مونږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو.
پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې په تیر یو کال کې نږدې 1200 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د یو ژورنالیست د وژلو په ارتباط اوریدلای شي او د ژوند رنگونه په پروګرام کې لې وی ډاکټر سره شخېدلې.
کوچیانو ماشومان سوی تغذی ډیر زیاتې د دوی په منځ کې خوړه ورته صحیح نه رسیږي او دا د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ډیر زیات د دوی په منځ کې په خطر کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان او ایران پر پوله د افغانانو وژون کې دي مجازات شي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو ازادي راډیو ته وویل د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه یو غیر مسؤلانه کار دی. تیره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسکونو اوسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 13 افغان ځوانانو مړی د ایران لخوا افغانستان ته وسپارل شول. صالح محمد صالح رپورت لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان غوړي د ټولو هغو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال سي چې په ایران کې دم سوي یا هم د دې هواد سرحدي ځوکونو په دزو وجل دي. ل سرګندنه ده چې د څو افغانانو مړي له ایراني لوري سره دي او په سرحدي سیمه کې دقیقا کله افغان اتباع په دزو وجل سوي دي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو فراز سنئی ازادي رادیو ته ویل دا چې دغه مړي افغانستان ته نسپرل کیږي دا یو غیر عادلانه کار دی. دغه په خبره حق افغانان چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي وسلوال نه وو، نه هم له ایراني ځواکونو سره مقاومت کړی وو.
باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته
باشه. جواب ورکول یو سیستم دی موجود وي چې امنیتی ځواکونه دي دا مسله تعقیب کړي. هغه کسان دي مجازات سي چې د قضا پرته پر افغان کډوالو ډزې کړي دي.
باید مجازات بشن.
په تیرو کلونو او وروستیو کې په ایران کې د ایدم سویو یا د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو د وژل سویو افغانانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په داسې حال کې ایران افغانستان ته د مړو د انتقال غوښتنه کوي چې تیرې اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسګونو وسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې دوی په وینا د 1200 افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا ورونه سپارل شول. دوی وایي چې دغه ځوانان 15 میاشتې مخکې د ایران لخوا وژل شوي دي. بلخوا په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې دوی ته داسې اسناد او شواهد نه دي ورسپارل شوي چې ثابته کړي دغه مړي له ایراني لوري سره دي. د ایران حکومت په وروستیو کې د ځینو افغانانو مړي چې په ایران کې اعدام شوي وه افغانستان ته ولېږل. د ایران ځینو دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ایران له حکومت څخه غواړي چې پر افغانانو د اعدام د حکم عملي کول ودروي. دغه سازمان وایي زیات افغانان له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې په ایران کې پدر زړول کیږي. د دې سازمان د ایران د برخې څیړونکی فراز ثانی
خیلی از این اتباع افغان که باید
زیات افغانان د نړیوالو قوانینو لمخه چې ایران په خپل لاسلیک کړي د افغانستان د قونسلګری له خدماتو د بشري حقوقو له مدافع یا هم مدافع وکیل څخه به برخې دي. د مخدره موادو جرایم او قاچاق د اعدام نه سبب کیږي. د دغو جرمونو لپاره اعدام غیر عادلانه او غیر قانوني مجازات دي.
مجازات ناعادلانه است و غیر قانوني است.
تر دې مخکې هم د بشري حقونو ملاتړ سازمانونو له ایران څخه غوښتي وو چې افغان بندیانو ته زمینه برابر کړي څو مدافع وکیل ونیسي او پر دغو زندانیانو دي د اعدام احکام نه عملي کوي. خو له دغو غوښتنو سره سره په ایران کې افغانان په در زړول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله په ایران کې تر 3000 زیات افغان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. ایران د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدامونو کچه پکې لوړه ده.
د بشری حقونو د سر سازمان د هغو افغانانو د بد وضعیت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي رپورټ برابروي. دغه سازمان د ایران وغوښتل چې په خپل هیواد کې د وژل شویو افغانانو مړي افغانان افغانستان ته ور وسپاري. تېره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو په لسګونو اوسېدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 13 افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا افغانستان ته ونه سپارل شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان تملری چروان میلادي کال د نړیوال سوداګری یا دبليو ټي او سازمان غړی شي. افغانستان په دغه سازمان کې چې مرکز یې په جنیف کې دی له 2004 میلادي کال راهیسې د څارونکو غړي هیواد حیثیت لري. د سوداګری او صنایعو وزارت چارواکي وایي په دې سازمان کې غړیتوب افغانستان په اقتصادي لحاظ له نږدې 160 هیوادونو سره تړي. صالح محمد صالح د سوداګری او صنایعو وزارت لویان وحید الله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نړیوال سوداګری سازمان کې به افغانستان کله غړیتوب ترلاسه کړي.
زمنګ کما دا چې افغانستان د 2014 کال څخه مخکې یعنی په 2014 کال کې د دبليو ټي او یا نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
دغه سازمان کته تشریح کوي چې د افغانستان د پرسه اهمیت لري چې غړیتوب ترلاسه کړي.
نړیوال تجارتي سازمان یو غیر دولتي سازمان دی چې د دنیا 155 هیوادونو په کې غړیتوب لري او د دې ترمنځ تجارت راکړه ورکړه ټول معیاري ده، یعنی په نړیوال سټانډرډ برابر ده او تضمین ورکول کېږي او سوداګر د او یو سلو په دوس هیوادو په اسانه باندې کولای شي چې د دوی تربنځ تجارت او کیراکړه ورکړو کی. افغانستان تر اوسه پورې دغه سازمان غړیتوب نه لري، یعنی اصلي غړیتوب نه لري، ولې د ناظر هیواد په صفت الته حضور لري. 2004 کال راهیسې افغانستان ناظر هیواد دی. پاکستان، هندوستان، چین، بنگلاديش غړي دي او د غزمنګ نور هم سایګان لکه تاجکستان، ایران، ترکمنستان دای غړیتوب نه لري. کچیرته موږ دغه سازمان غړیتوب واخلو زمنګ سوداګری یو سلو په دوس هیوادونو سره زیاتیږي سمیږي. موږ ضرورت دی نه لرو چې الته موږ مارکیټینګ وکړو یا بازاریابي وکړو او د دنیا تجارانو ته دا تضمین حاصلېږي چې افغانستان د دغه سازمان غړی دی او د دوی تعرفې، ګمرکات، مالیات هر څه په بینالمللي معیار برابر دي. موږ باید دلته سرمایه ګذاري وکړو.
تاسو فکر کوئ چې افغانستان به وکولی شي دغه معیارونه بشپړ کړي کوم چې په دغه سازمان کې ضروری دي؟
افغانستان تقریبا ټول اخلاص کړی دی. په 2012 کال کې چې کومه ورکینګ پارټي د دوی وا په جنیوا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جلالتما وزیر سره د دوی هغه یو سلو اتش کې تو پښتنو ته ځوابونه ورکړي دي او د دوی قناعت حاصل کړی دی. او موږ ځینې قوانین چې دي هغه هم دوی ته لیګلی هم دي، تجارتي قوانین د دوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې دي. هغه ټول شان نهایت خلاص کړی دي.
افغانستان یو انتقاد دا کړی دی چې په دې سازمان کې د غړیتوب پروسه یو څه مشکلات لري. تا مشکلات څه دي؟ کوم ستونزې په دې برخه کې موجود دي؟
یوازې افغانستان تم نه دي، لکه روسیا زر توخې مروسی ورته درو ښکاله انتظار وسته چې بل اخر د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. خو کارونه روان دي، ځینې مشکلات بم وی، ځینې لاسترونه بم وی. خو زمونږه توقع دا ده چې په 2014 کال کې موږ د دې غړیتوب ترلاسه کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل. و په جواب پنځلس دقیقې دی د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډو وړاندې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د همدې هدف ته ترلاسه کولو لپاره امریکا ته تللی. د بشري حقونو د سار سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو رپورټ برابروي. دغه سازمان له ایران وغوښتل چې په ایران کې د وژل شویو افغانانو مړي افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په بلوچستان کې یو پولیس چې پر موټر سایکل سپور و وسلوالو سیمه ییزو پوبخشي موټر سایکل سپور و وسلوالو یو سیمه ییز خبریال د پاکستان په بلوچستان کې وواشه. د مرکاټو پونم د بیړی چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیشتوي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د امریکا ولسمشر د دولت د لګښتونو د 15 میلیارد ډالرو د کمیدو فرمان لاسلیک کړ. او د چاد ولسمشر ادریس دیبی اعلان وکړ چې د دې هیواد پوځیانو د القاعده شبکې یو وتلی قومندان عبدالحمید ابوزید د مالی په شمال کې وژلې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پروان مریض کال کې په هلمند کې نږدې 1200 تنه وژل شوې دي. نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو، خو مخکې تر هر څه تر دغو نورو مطالبو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز اوسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغان پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه یو مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي. افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو دوو ورځو کې په دوو جلا حملو کې لږ تر لږه 10 تنه پولیس وژل شوي. ورځپاڼې لیکي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د سرحدي پولیسو 8 کسان وژل شول. حکومتي چارواکو دا هم ویلي چې د کونړ له حملې څخه یو ورځ وړاندې په هلمند ولایت کې د محلي پولیسو 2 تنه د دوو کسانو لخوا چې د پولیسو لیکو سره تازه وزه شوي ول وژل شول. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو ولس تنه ونیول او وروسته وژل. په همدې ورځ په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر چې طالبان یې د دوی ملاتړی بولي خپل درې تنه ملګري پولیسي په ډزو وژل. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي د پولیسو لیکو ته د نوو کسانو د نیولو او د سوابقو کتنې د افغان حکومت او امریکایي سلاکارانو لپاره یوه دوامداره مسله ده. ورسپانه لیکي سیمه ییز پولیس چې روزنه او پالنه د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا کیږي د هیواد د امنیت ټینګولو د پلان یوه مهمه برخه ده، او په هغو کلو او بانډو کې ګزمی کوي چې ملي پولیس او پوست پکې نه تر سترګو کیږي. ورسپانه زیاتوي محلي پولیس په ځینو سیمو کې ستونزې هم رامنځته کوي. دوی په اداري فساد او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي حکم ته اشاره کړې او لیکي له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د فبروري د 23 حکم د ناتو په مشرۍ ائتلاف حیران کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزي په میدان وردګو ولایت کې ډېره خاصو ځواکونو ته دوی ونې وخت ورکړی چې له دغې سیمې ووزي او د خلکو په وژنې او نیولو یې تورن کړي دي. اکانومس مجله زیاتوي د جمهور رئیس کرزي لخوا په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو د ایستلو حکم د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژۍ د مهمې برخې په اړه پوښتنې پیدا کړي. خاص ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړو کې مهمه ونډه لري، او نور پوځیان له 2014 کال مخکې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو په چارو بوخت دي. اکانومس مجله لیکي ناتو او افغان قومندانان د طالبانو په ټکولو او ضعیفه کولو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د یرغلونو او حملو ستاینه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې په وروستیو کې د افغان پولیسو د وژنې د زیاتېدو په اړه واورېدل. روان مریض کال د پولیسو، ملکي افغانانو او طالبانو تلفات د هلمند چارواکو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 1200 تنو ته رسېدلي. هلمند هغه ولایت دی چې د تیرو څو کلونو په پرتله په کې روان کال امنیتي وضعیت ښه سوی دی. نو دومره کسان په کې څرنګه وژل شوي؟ د لشکرګای د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پرپورټ کاور
په روان مریض کال کې 1100 تنه په هلمند کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د هلمند امنیه قومندان وایي 83 تنه پولیس، 309 تنه ولسي وګړي او نور 103 تنه وسلوال طالبان دي. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم په خبره ناست کې ول د ملکی کسانو په شمول پولیس تاوشت ځانونه ټول د غمنونو لامل دي چې وسلوال طالبان د لوی لار پر سر پټوي.
د ډیر لساو یو نیویم کال د شروع څخه بیا تر پرونو ورځې پورې موږ ماینونه چې موږ خونسا کړی دي 2018 ماینه دښمن څونه په مختلفو ځای کې ځای سوی دي 1300 نفر د دغه کال په جریان کې او ټپي سوي 1300 نفر دي اسیر سوي 2500 نفر دي.
که څه هم په دې ورځو کې د هلمند امنیت د څو کاله وړاندې په نسبت ښه سوی دی خو 390 تنه ملکي کسان اکثره په ډله ییز ډول د سړک د غاړې د ماینونو له امله وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي 541 تنه ملکي کسان د بېلابېلو پیښو پر مهال ټپیان شوي هم دي. سمنوال عبدالنبیل هم ول پولیس مسلکي شوي دي چې له امله یې د 345 پیښو سوو جنایي پیښو څخه 300 کشف او نور یې تر تحقیق لاندې دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د رسنیو په واک کې ورکول شو دا هم راغلی و چې پولیسو 22 تنه هغه کسان چې په قتل یا نورو جنایي پیښو په لاس درلودلو تورن سوي وو نیولي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
د دښمن په ړندو ماینو کې چې ملکي خلک شهیدان سوي دي یا زخمیان سوي دي 390 نفره د ملکي خلک د کال په جریان کې د مخالفینو د ماینو په ذریعه باندې وژل سوي د مابین تلل دي. 541 نفره زخمیان سوي دي.
د هلمند امنیه کمانډان ول نه یوازې په زرګونو نور ماینونه د بېلابېلو پیښو له امله چاودېدلې دي بلکې تر 3000 ډېر ماینونه پولیسو کشف کړي او له منځه یې وړي دي. هلمند په وړاندې کړنو کې هر اونۍ د ځانمرګو بریدونه شاهد وو خو سمنوال عبدالنبیل هم وایي په روان مریض کال کې یوازې یو برید کوونکی چې تر برید وړاندې د پولیسو له لورې نیول سوی دی غوښتل پر پولیسو ځانمرګي برید وکړي. په دې راپور کې د زرګونو کیلوګرامه نشي توکو د نیول کېدو تر څنګ د زرګونو کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د نیول کېدو هم یادونه شوې وه. کمانډان ول په روان مریض کال کې 138 تنه وسلوال ټپیان او 245 تنه نور هم ژوندي نیول سوي دي. وسلوال طالبانو په روان مریض کال کې خپل لور ته دا وښتو ځانونو او تلفاتو په اړه د پولیسو دغه راپور په جواب کې رسنیو ته څنګه ویلي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي اسمسونه هم لولو. خو اوس پاکستان ته ورسو. د روانه خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د پاکستان په بلوچستان کې په کلات کې یو سیمه ایز خبریال محمود اپریدی وشل شوی. د دې پیښې په اړه له بلوچستان د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ لري.
کلات د بلوچستان د مرکز کوټه جنوب لور ته د کوټه او کراچۍ ترمنځ په 130 کیلومتره کې پروته سیمه ده. پرون د جمعې په مازیګر د کلات سیمه د بازار په منځ کې پر موټر سایکلونو سپرو وسلوالو یو ژورنالیست محمود احمد اپریدی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کلات سیمه پولیس وایي محمود اپریدی د بسونو اډې ته تیرمه د خپلې و ملګري پر دکان ناست و چې موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او روغتون ته د وړلو په حال کې سا ورکړه. د کلات د پریس کلب مرستیال سکرتر انور منګلوای محمود افریدی میرمن او دوه ځامن پرمین پرېښول.
محمود افریدی بلوچستان ثابت کړ.
محمود افریدی په بلوچستان کې د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر لوی نوم ګټلی و. د سیمې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه یې رپورټونه لیکل او د بلوچستان د سیاست ټولنیزو مسایلو ادب کلتور او سپورټ په اړه یې له تېرو 150 کلونو راهیسې لیکنې کولې. محمود افریدی د کلات سیمې د مطبوعاتي مرکز مشر هم و چې له تېرو 100 کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او اوس وخت د انتخاب په نامه له یوې اردو ورځپاڼې او نیوز ون شخصي تلویزیون سره کار کاوه. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیو د محمود افریدی وژنه په کلکه غندلې او له حکومته یې د هغه د قاتلونو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا چې حکومت ولې پر خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانایه په اړه وایي په نورو ځایونو کې ډېرې کمې داسې پېښې شوي چې پر خبریالانو د بریدونه شوي وي. په خوزدار کې تېر کال څو ژورنالیستان وژل شوي او په کلات کې دا لومړی ځل دی چې ژورنالیست وژل شوی. زموږ ایالتي حکومت هغو ټولو خبریالانو ته خبرداری ورکوي چې که دوی ته د کار په ساحه کې خطر وي حکومت دې پرې خبر کړي. د وژل شوي ژورنالیست محمود افریدی د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې شاوخوا 13 تنه ژورنالیستان په بمي چاودنو او د هدفي وژنو په پېښو کې وژل شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې دا دویم ژورنالیست دی چې په دې هېواد کې ووژل شو. د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې خبریال ملک ممتاز وسلوالو په ډزو وواژه.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاده یو
چرګې او د لوی چرګې
دا نوې لړۍ ډیر شر ل آزادی او مشال رادیو غانو خبريږي.
یو افغان ډاکټره د کوچانو د روغتیایي وضعیت تشکیدو لپاره د داسې پروګرام د پلي کېدو ژمنه کوي چې د دې په وینا د کوچانو روغتیایي ستونزې به ورسره تر ډېرې هواره شي. له دغې ډاکټرې سره د ژوند رنګونه په پروګرام کې غږېدلی یو.
د ژوند رنګونه
ډاکټر نجلا ریبالیما د کوچیانو چارو د سمون مستقل ریاست صحی عامر.
ډاکټر صاحب څومره وخت کیږي چې تاسو په دې برخه کې کار کوئ؟
تقریبا یو هفته کیږي دلته معرفي شوم.
تاسو د کوچیانو د صحی برخه کې کار کوئ، غوړي کوچیانو ته سهولتونه برابر کوي صحی؟ البته څه کارونه د تاسو په نظر سوي د کوچیانو ته د صحت په برخه کې؟
تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم د کوچیانو صحی برخه ته پاملرنه هر څه چې کیږي صحت عامل وزارت لخوا کیږي او کوم کارونه چې مونږ کوچیانو ته باید پلان واچو. زما خپل پلانونه ډیر زیات دي. زما خپل پیشنهاد داده چې د کوچیانو د صحی پاملرنې له خاطر باید بنیادی کارونه وشي. کوچیانو ته سیار کلینیکونه شته دي، دوی ته خدمتونه کوي. بنیادی کارونه داده چې دوی ته باید ترننګونه پلان واچول شي چې دوی خپل وکولای شي چې صحی مشکلات عاجل صحی مشکلات چې دوی ته پیدا کیږي دوی خپل وکولای شي تریاو حدا پوری یو بل ته مرسته وکي.
یعنی د تاسو منسوج ده چې تاسو غواړی خپل د کوچیانو لمنځه ځینې صحی کارکون کې وروزی؟
بله، هدف مې هم ده، خصوصا د کوچیانو انجونې کوم خزې چې دومره استعداد ولري دومره ابتدایی زده کړه دوی ته ورکړ شي چې حداقل وکولای شي چې یو زخم پانسمان څنګه کیږي یا یو مور سره هم باید خپل ماشوم ته تیار کی د ولادت په وخت کې دوی وکولای شي چې خپل زانتا او یا کوم کسان چې دوی سره په سفر کې دی هغه ته خدمت وکولای شي.
اوس تاسو په دې برخه کې کار کوي، حتما هم د کوچیانو صحی وضعیت مطالعه کړی او دغه لمخې خپل پلانونه جوړ کړی. دا موږ کوچیان کوم صحی ستونزې ډیری لري؟
دوی همیش په سفر دي. کوچیانو ماشومان سوی تغذیه به ډیر زیات دي. دوی په منځ کې خواړه ورته صحیح نه رسیږي او د ولادت په وخت کې د مور او ماشوم ژوند ډیر زیات دوی په منځ کې خطر کې.
دغه صحی کارکون کې کده دوی له منځ نه وروزل سي څومره به دوی د ستونزې را کم سي؟
که زما دغه پلان بریالی شي او ساعت ما سره کومک وکړي مرسته وکړي زه داسې مطمئنه یم چې 50% دوی کولی شي چې دغه مشکلات نه ځان وباسي. زه خپله د تاسې د رادیو له طریقه د کوچیانو خویندو ورونو ته دا پیام لرم چې زه اوس صحی بخش کې کار کوم تر هغه حد او اندازې پورې چې زما وس توان رسي زبه د دوی د صحت په حق له کوشش کوم دوی ته به هغه خدمتونه کوم چې تر اوسه پورې دوی ته نه دي شوی.
مخکې تر دې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تاسو را رسیدلې اس ام اسونه ولولو، یو سپورتي خبر لرو. ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحده اماراتو کې په شارجه کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت نن ماښام ناوخته پیل شي. اوسم فرهیوات ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه ولولي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محیدین محمدی له هرات څخه ازادي رادیو ته لیکي، په هرات کې هر ډاکټر دوا خانه لري، د دوا او قیمت ډیر لوړ دی، د عامه روغتیا وزارت باید د غستونز ته پام وکړي. احمد لیکي، د لوړو زده کړو وزارت چې دومره زده کوونکي ناکام کړل د دې آینده بچوي. او رامین د لوګر څخه اس ام اس را لېږلې دي، د لیکي که په افغانستان کې عدالت نه وي نو هیڅ کله به سوله رانه سي.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سیمېسونه ول چې فرهیواد ول وستل. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته اس ام اسونه راوستوي. د ازادي راډیو خبرونه
په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل مزار شریف، هرات لشکرګاه، کندهار کلات، خوست ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، غزنی او پل علم ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 خپرونه کوي. روانه خبري مجله مو هم دومره، بل یو سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، صبح شما بخیر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است.